السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه سهارنی خبری مجلې ته خراغلاست وایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجله د ازادي رادیو په چپو همدارنګه پاڼه کې په ژوندۍ بڼه لوستلی شئ او اوریدلی شئ نن سه شنبه ده د 1400 کال د لړه مقرب شلمه د 2015 کال د نومبر 11مه پیل په خبرونو کوو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای ډیری هغه کورنۍ چې له ایران او پاکستان په جبري ډول بیرته راستنېدو ته اړ شوي له خوارځواکۍ سره مخ میندو ماشومانو سره افغانستان ته رسېدلي. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي د بنسټونو او هیوادونو په همکارۍ د کډوالو د منلو مرکزونو او پولو کې د میندو ماشومانو لپاره د تغذیې خدماتو له لارې زیانګالو کورنیو ته حیاتي مرستې چمتو کوي. د ادارې د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل راهیسې له دغو دواړو هیوادونو څخه له 2.5 میلیونه زیات خلک افغانستان ته راستن شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سوریې ولسمشر احمد شره وستایا ویل هغه کولای شي د خپل جنگ زپلی هیواد په بیا رغونه کې اغیزمن تمام شي. ترامپ له شره سره خپل لیدنه راغنده وبلله. رسنۍ د ترامپ او شره د لیدنې لپاره سپینې ماڼۍ ته نوې بلل شوې. احمد شره لومړنی سوریایي مشر دی چې له 1946 کال راهیسې سپینې ماڼۍ ته سفر کوي. راشد خان د افغانستان ستوري کرکټ لوبغاړي تایید کړ چې په هالند کې د خیریه بنسټ په غونډه کې ورسره ناسته میرمن د ژوند ملګری او ښځه ده. راشد خان دا خبره په خپل انستاګرام باندې په یو بیان کې کړې ده. ښاغلی خان تازه د خان فاونډیشن په نوم یو بنسټ په هالند کې پرانیست. په خواله رسنیو کې یو عکس ډیر عکس العملونه وپارول چې خان له یوې ځوانې سره ښکاروي. خان بیگا په خپل انستاګرام باندې زیاته کړې خپله میرمنې د خیریه بنسټ غونډې ته بیولې وه خو له بده مرغزینو خلکو ناسم اټکلونه کړي وو. خان لیکلي چې 13 اګست میاشتې له دې میرمنې سره ګډ ژوند پیل کړی دی او هغه لیکلي حقیقت ډیر ساده دی، هغه زما میرمن ده او موږ دواړو یو ځای ولاړ یو او د پټولو لپاره هیڅ نه لرو. په نوې ډیلي کې د یو موټر په چاودنه کې د 10 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی دی. څه باندې 1.5 کسان هم مرګونی ژوبل دي. پیښه دوشنبه ماښام د سری کلا یا ریډ فورټ ته نږدې له ګڼې ګوڼې ډکې سیمه کې په یو سړک باندې شوې ده. د راپورونو له مخې یو وړوکی هیونډای موټر چاودیدلی او شاوخوا موټرو او خلکو ته یې زیان اړولی دی. هندي چارواکي وایي د پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بی بی سی ته خبرداری ورکړی چې د حیثیت اعادې لپاره د بی بی سی پر ضد 1 میلیارد ډالرو د غرامت دعوه کوي. بی بی سی تورنه شوې چې د 2020 کال په جنوري کې په کانګرس ماڼۍ د خلکو د ورننوتلو تر پیښې مخکې د ولسمشر ډونالد ترامپ خبرې ناسمې ایډیټ شوې دي. د ترامپ وکیلانو بی بی سی ته ترجمې وخت ورکړی چې د ایډیټ شوي کلپ په شمول خپور مستند لري، بخښنه وغواړي او ولسمشر ته د رسېدلي حیثیتي تاوان په خاطر مناسب غرامت ورکړي. د دې لانجې په تړاو د بی بی سی عمومي رئیس او پرونو مشر پرون استعفا وکړی دی. او عراقیان نن د نوي پارلمان د غړو د ټاکلو لپاره رائے ورکوي. دا د صدام حسین د رژیم تر پرځونی ورسته له 2003 کال راهیسې شپږم وار دی چې عراقیان د پارلمان د غړو د ټاکلو لپاره رائے ورکوي. د راپورونو له مخې څه باندې 1000 کسانو د پارلمان د څوکیو لپاره ځانونه کاندید کړي دي. د عراق پارلمان 390 څوکۍ لري. د رای ورکولو په شرایطو باندې برابر څه باندې 1.5 میلیونه کسانو ځانونه ثبت کړي دي، خو اندېښنې شته چې ښایي تر پخواني دور هم لږ کسان رای ورکړي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه او همدارنګه خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي ډیری هغه کورنۍ چې له ایران او پاکستانه په جبري ډول بیرته ستنېدو ته اړ شوي له خوار ځواکۍ سره مخ میندو ماشومانو سره افغانستان ته رسېدلي دي. لړم تاسو ته رپورټ لرو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د سوریې له ولسمشر احمد شاره سره لیدلی او هغه یې ستایلی دی. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دیشی بی د آزادی رادیو خبری ټولګه
را بشو. اول راپور ته د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی ویل دی له ایران او پاکستان ستنې شوی ډیری کورنۍ د خپل میند او ماشومانو سره افغانستان ته رسیدلی چې له خوار ځواکۍ سره مخ دي. د بنسټ خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې په ځانګړي توګه د ښځو او ماشومانو په منځ کې خوار ځواکۍ وضعیت مخ په خرابېدو ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې مرستندوی نړیوال سازمان ورلد ویژن چې دا هیواد د نړۍ ویلی دی چې دغه هیواد د نړۍ یو له خورا بدو تغذیوي ناورینونو سره مخ دی. یو شمیر راستنې شوی او نورې کورنۍ هم وایي دوی د خپلو ماشومانو د پاملرنې په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دې راپور کې په دې اړه د روغتیا پالانو توصیې هم اوریدلی شي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې ډیری هغه کورنۍ چې له ایران او پاکستانه په جبري ډول بیرته ستنېدو ته اړ شوي له خوار ځواکۍ سره مخ میندو او ماشومانو سره افغانستان ته رسیدلی دي. د ادارې د دوشنبه په ورځ د نومبر په لسمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د بنسټونو او هیوادونو په همکارۍ د کډوالو د منلو مرکزونو او پولو کې د میندو او ماشومانو لپاره د تغذیې خدماتو له لارې زیانګالو کورنیو ته حیاتي مرستې چمتو کوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې تروان کال له پیل راهیسې له دغو دواړو هیوادونو څخه له 2.5 میلیونه زیات خلک افغانستان ته ستانه سوي دي. یو افغان چې په دې وروستیو کې له ایران او فاریاب ولایت ته راستون سوی او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ماشومانو د پالنې په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دی.
نږدې ده چې له لوږې ومري، موږ کور هم نه لرو او پیسې هم نه لرو چې ماشومان مو ډاکټر ته یوسو.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د خبرداري هم ورکړی چې په افغانستان کې په ځانګړي توګه ښځو او نجونو ترمنځ د خوار ځواکۍ وضعیت مخ په خرابېدو دی او د زمي پر رسیدو سره د خوار ځواکۍ د چټک زیاتوالي خطر موجود دی. ډبلیو اف پی وایي چې په لومړي ځل په لسیزو کې به په افغانستان کې ممکنه نه وي چې په بشپړه توګه زمي ته رسیدنه وسي. هغه نورین چې د دې ادارې په ټکو د مخنیوي دی او پر وخت ملاتړ کولای سي د افغانانو ژوند وژغوري. د هرات ولایت انجیل ولسوالۍ یوې ښځې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي ستونزو دا او د دې دوه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي په خوار ځواکۍ اخته کړي دي.
طفل اول زمانی که حامله بودم برفتم به کلینیک، گفتم شما باید تغذیه خوب داشته باشه.
په لومړی امیدوارۍ کې مې کله چې کلینیک ته تلم ډاکترانو راته وویل چې باید ښه تغذیه ولرم، خو د دې لپاره چې زما اقتصادي وضعیت ښه نه و ومې نه شو کړی په سمه توګه مې ځان ته رسیدنه وکړم. لومړی ماشوم مې همداسې خوار ځواکۍ شو او د همدې ستونزه له امله مې دویم ماشوم هم په خوار ځواکۍ اختصاص.
یو شمیر ډاکټرانو وایي چې کورنۍ کولای سي د ساده حل لارو سیمه ییزو سرچینو په کارولو سره ماشومانو او میرمنو کې د خوار ځواکۍ مخه ونیسي. د داخلي ناروغیو او ماشومانو متخصص ډاکټر قاسم علي شهریار ازادي راډیو ته وویل چې د اوسپنې، فولیک اسید او ځینو ویټامینونو تابلیتونه لا هم د امیندوارو او شیدې ورکوونکو میندو لپاره سپارښتنه کیږي.
استفاده از منابع محلي کې منجر به جلوګیری او وقایه از سوء تغذیه میشه.
د سیمه ایزو سرچینو کارول کولی شي د خوار ځواکۍ مخه ونیسي او یا یې کم کړي. خصوصا د سبزیجاتو او حبوباتو کرل، د کلیوالو چرګانو فارمونه او د هغو څارویو د شیدو او غوښې کارول چې ځینې خلک په خپل کورونه کې روزي په ورته وخت کې باید افضل صحیحه کوله ته پاملرنه وشي. پاک اوبو کارول او د لاسونو مینځل هم کولی شي د مختلفو ناروغیو مخه ونیسي.
په ورته وخت کې ورلد ویژن افغانستان چې یوه نړیواله مرستندویه اداره ده، خبرداری ورکړی چې دغه هیواد د نړۍ یو له خورا بدو تغذیوي ناورینونو سره مخ دی چې د ماشومانو د شدید خوارځواکۍ له پلوه په نړۍ کې څلورم ځای لري. د سازمان د دوشنبې په ورځ د نومبر په لسمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې شاوخوا 3.1 میلیونه ماشومان چې له 5 کلونو کم عمر لري او 1.2 میلیونه امیندوار او شیدې ورکوونکې میرمنې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي، په داسې حال کې چې د خدمتونو ملاتړ کم سوی دی. راپور کې زیاته شوی چې په دغه هیواد کې 315 د تغذیه مرکزونه د بودیجې د محدودیتونو له امله تړل شوي او اوسنۍ بودیجه یوازې شاوخوا 1.5 سلنه اړتیاوې پوره کولی سي. د ادارې د خوړو نړیوال پروګرام او نورو مرستندویو ادارو په ګډون د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په نړیواله ټولنه غږ کړی چې زر تر زره د اقدام وکړي. ورلد ویژن ټینګار کړی چې وږي او خوارځواکي ماشومان په تمه کېدای نه سي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سوریې ولسمشر احمد شاره وستایي او ویل چې د هغه سخته پخوانی جهادي سابقه کولای شي لاغه سره د جنگ زپلی سوریې په بیا رغونه کې مرسته وکړي. ترامپ له شاره سره خپل لیدنه راغنده وبلله.
Well, I've had an agreement with him. He's a very strong leader.
د وای مال هغه سره یو موافقه کړی. هغه یو ډیر پیاوړی مشر دی. هغه له ډیرې سختې سیمې راغلی او هغه یو سخت سړی دی. زه هغه خوښوم، زه ورسره موافق یم. ولسمشر د سوریې نوی ولسمشر، او موږ به د سوریې د بریا لپاره هر هغه څه وکړو چې موږ یې کولی شو، ځکه چې دا د منځني ختیځ برخه ده. موږ اوس په منځني ختیځ کې سوله لرو. رسنۍ د ترامپ او شاره د لیدنې لپاره سپینې ماڼۍ ته نوی بلل شوي او وروسته د دې لیدنې په تړاو ښاغلي ترامپ د خبریالانو پوښتنې ځواب کړې. شاره چې وسلوالو ځواکونو د تیر کال په وروستیو کې د اوږدې مودې واکمن بشار اسد له واکه لیرې کړ، د سوریې لومړنی مشر و چې سپینې ماڼۍ ته لاړ. خو سپینې ماڼۍ ته د 43 کلن احمد شاره تاریخي سفر یوازې 2 ورځې وروسته له هغه وشو چې واشنګټن هغه د ترهګرۍ له لیست څخه لیرې کړ. د شاره په مشرۍ پخوانۍ وسلواله ډله هیات تحریر شام له القاعدې سره تړلې بلل کېده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د دواړو هیوادو ترمنځ د لارو د بندېدو له امله افغان سوداګرو ته سلګونه میلیون ډالره زیان اوښتی. د دې خونې رئیس خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل اوسنی وضعیت د دواړو لورو د سوداګر سخت اندېښمن کړي او دا چې هره ورځ د زیانونو کچه لوړیږي. د هغه په خبره لږ تر لږه 100 میلیون ډالر لکله چې تورخم او نورې عبوري دروازې تړل شوي افغان سوداګرو ته تاوان رسېدلی. په همدې کې پاکستاني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د لارې د تړلو په لومړیو 24 ورځو کې د دواړو لورو سوداګرو ته 200 میلیون ډالر زیان اوښتی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ټولو لارو د بندېدو له امله سوداګرو ته د سلګونه میلیونو ډالرو زیانونه اوښتي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي تر اوسه یوازې افغان سوداګرو ته لږ تر لږه 100 میلیونه ډالر زیان رسېدلی. د دې خونې رئیس خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لارو د بندېدلو له امله شاوخوا 1500 کانټینره تازه میوه خرابه شوې او دغه راز اوسمهال د افغان سوداګرو لږ تر لږه 3000 کانټینره مال په کراچۍ بندر کې بند پاتې دی چې په ورځني ډول په هر کانټینر تر 100 ډالره لګښت راځي. نوموړي وویل که څه هم افغان سوداګرو بدیلو لارو ته مخه کړي، خو په خبره پاکستان د افغان سوداګرو لپاره ارزانه او اسانه لاره ده.
دا ډیره بد اوازه ده، دوی تم تاوان ده، موږ تم تاوان ده، او موږ په بدیلو لارو باندې خو فکر کړی دا اوس هم زموږ مالونه د ایران د لارې نه او هم د مرکزي اسیا د لارې نه راځي او یو څه صادروو، مګر په هغه اندازه چې موږ پاکستان د لارې نه ارزانه او با سہولت او زر هم ترانزیت کو هم صادرات هم کول هغه هغه شانتی نه یو څوخ به ونی شي اما بدیل لارښت په وای کوریدور هم کار کیږي او په بدیل لارو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې د معلوماتو پر بنسټ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورځې شاوخوا 2000 سوداګریزو موټرو تګ راتګ کاوه چې په میاشتنی ډول د سوداګرۍ کچه تر 200 میلیونو ډالرو رسیده، خو اوس مهال هر څه په ټپه ولاړ دي. د دې خونې مسؤلین وایي د لارو بندېدو د غرض د موټر چلوونکو په دې لارو کې له زرګونه کاریګرو هم د کار فرصت اخیسته. په همدې حال کې یو شمېر پاکستاني رسنیو د دې هیواد چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د لارو د تړلو په لومړۍ اوسري رښتو ورځو کې د دواړو لورو سوداګرو ته تر 200 میلیونه ډالرو زیات زیان اوخته. د نیشن پاکستاني ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي د غرض له منځنۍ اسیا سره د پاکستان هر ډول سوداګري زراکړه ورکړه بند شوې چې لامل یې هر ورځ میلیونونه ډالر زیان ورسیږي. په راپور کې راغلي چې په میاشتنی ډول پاکستان له افغانستان سره د 150 میلیونه ډالرو په اندازه واردات او د 80 میلیونه ډالرو په اندازه صادرات درلودل. په همدې حال کې د دواړو لوریو یو شمېر سوداګر وایي د لارو بندېدو ورته درانه زیانونه اړولي او دا چې پاکستان باید سوداګري او سیاست سره جلا کړي. د تازه میوې او افغان سوداګر اجی محمد ازادي راډیو سره په خبرو کې پاکستان تورن کړ چې هر کال د افغانستان د تازه میوې پر مهال په بیلابیلو پلمو لارې تړي چې لامل یې افغان سوداګر بڼوال او بزګرانو ته درانه مالي زیانونه اوړي.
80% خساره افغانستان است به خاطر
اینکه 80 سال نزیان افغان سوداګر تر رسیدلې دی. همدا اوس مو کانګور، انار او منی ټولې په کور پاتې شي. دوی هر کال همدا سې کوي او موږ ته زیانونه رسوي. موږ د خپل تازه میوې لپاره بل بازار نه لرو. یو هندستان دی، هغه لاري هم بند دي.
د کرخې بلې غاړې ته د خیبر پختونخوا یو سوداګر حاجي صدیق افریدی ازادي راډیو ته وویل
د دینه خو زمونږ ډیر غټ نقصان وشو. زمونږ گاډي وسم ولاړو، دغلته غمونږ بیرته تاو کړل ځکه چې هیڅ لار نه و. نو په دې باندې ډیر غټ نقصان رسیدلې دی، خاص کرکې د تیزی تاجر ته او د اغیزی تاجر ته دواړه کاروباري صنعتونو ته ډیر غټ نقصان ورسیدلې دی. ذاتي زمونږ خپل 50 لک روپۍ تاوان په دې یو میاشت کې وشو چې دا گیټ بند دی. نو دا سیاست باید په دې شکل و دروازې ونه تړل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د اوختو راوختو او سوداګري زلارې د 3 اکتوبر په 11مه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرخي په اوږدو کې تر سخت نښتو وروسته په یو اړخیز ډول وتړل شوې. له دې نښتو یو ورځ مخکې پاکستاني جټ الوتکو په کابل او پکتیکا کې هوایي حمله کړې وې چې لامل یې د طالبانو حکومت د کرخي په اوږدو کې په پاکستاني پوسټو بریدونه وکړل او دواړو لوریو یو بل ته د درنو زیانونو د اوختو اداوې هم وکړې. که څه هم د دواړو لوریو د حکومتونو استازي لږ تر لږه درې ځله د لانجو هواری او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالت عادي شوی نه دی. د تورخم او سپین بولدک چمن لارې اوس مهال یوازې له پاکستانه د تلونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې دي، خو هیڅ ډول سوداګریزي راکړې ورکړې او له افغانستانه تلونکو کسانو ته له کرخې بلې غاړې ته د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. د پاکستان حکومت سمو د وړاندې په رسمي ډول وویل چې دوی ته تر هر څه وړاندې د خپلو خلکو امنیت مهم دی او د غلارې به تر هغه وخته تړلې وي تر څو له طالبانو سره یوې هوکړې ته نه وي رسیدلې. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د اکتوبر په 1 له پاکستانی ټلویزیون خیبر نیوز سره په مرکه کې ویلی وو د پاکستان حکومت په وار وار دوی ته ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کیږي، خو په خبره یې هغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي چې لامل یې د بې باورۍ فضا رامنځته شوې ده.
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادۍ رادیو ته غواګیست. په افغانستان کې د هوا په سړېدو او د ژمي په رانږدې کېدو سره د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي د سون توکو په ځانګړي ډول د لرګیو او د ډبرو سکارو د بایو د لوړېدو څخه شکایت کوي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی د سګنی ژمي لپاره تیاری ونیسي. په کابل کې د لرګیو یو شمېر پلورونکي هم تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله د لرګیو او سکرو بیې لوړې شوې دي.
د کابل د اتمې ناحیې اوسیدونکي مصور چې د پرزو د پلور دکان لري او د اته کسیزې کورنۍ مشري ورلغاړې ده وایي د اقتصادي ستونزو له امله تر اوسه د ژمي لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه دی نیولی. هغه د دوشنبه پورې د نومبر لسمه ازادي راډیو ته وویل چې لیوی خوې سکل روزګار خراب دی او بل خوا د سون توکو په بایو کې لوړواله راغله.
کارونه نشته زمې راغله او ساده شو پیسې نشي چلرګي واخلو. سبا دکان ته راځو په ماښام پورې دوه سرتین نه ګټو او یو فروله تقریبا یوله زره پورې او ډېر مشکلات دي. مشکلات مې ډېره دي او عوام د دنه وروسته نور هم سړه کېږي ویران پاتې شي مسناله ورحمېږي.
د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکو محبوبه چې د درې کسیزې کورنۍ مشره او معلوله ده وایي د عاید د نشتوالي له امله سکل په ژمي کې د لرګیو او سکرو د اخیستلو توان نه لري.
مثال چې بل د خروار 12000 شوه چون ما د غریب هستیم توان ما نه وي چې زغال او ازل قیاس بلند افته توان خریدان نه دریم. توجه دولت ما نه دره که کل روز به روز بلند شده میره. ما خودم شخصا یک مایوب هستم کار کرده نمیتونم. هنوز در زمستان است ما یقرب است هنوز که چون زمستان به جای مانده که رقم اواز سوختی بلند است.
د پلازمینی اوسیدونکو وایي د دوامدار برېښنا د نه موجودیت له امله دوی اړ دي چې د ژمي لپاره سکاره او لرګي وپیري خو د سونتوکو د بایو د لوړېدلو له امله یې نشي کولی. د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ ویاند قاري وسیولا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د لرګیو یو شمېر پلورونکي تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله د لرګیو او سکرو بیې لوړې شوې دي. په کابل ښار کې د لرګیو یو پلورونکي اجمل ازادي راډیو ته وویل
فعلاً یخر ورچو به بازار به 11000
اوس مهال د پوسلرون کې چېړی یو ټن په 12000 افغانۍ پلورل کیږي او له پوستکي پرته به د 12000 او 12200 ترمنځ دي. که دولت د کونړ لرګوي ته اجازه ورکړي نو ممکن به یې ان 8000 افغانۍ ته راټیټ شي ځکه خلک یې د اخیستلو توان نه لري. بیوزلی او بیکاری زیاته ده او د زموږ په کار هم منفي اغیز کړی دی.
نوموړي وویل چې د سالنګ لارې د تړل کېدلو له امله د ډبرو سکرو بیه هم لوړه شوې ځکه په خبره یې اوس مهال د شیبر کوتل له لارې انتقالیږي او د اوږد واټن له امله د یو ټن ډبرو سکرو کرایه د 12000 افغانیو ترمنځ ده. د کابل یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې یو میاشت مخکې د څېړۍ لرګیو د یو خروار بیه د 10500 افغانیو ترمنځ وه. که څه هم د تېر جمهوري حکومت پر مهال او د طالبانو د بیا ځلي واک په لومړیو کې په کابل کې د څېړۍ لرګیو د یو ټن بیه د 8000 افغانیو ترمنځ وه خو تېر کال یې بیه 14000 افغانیو ته ورسېدې ځکه طالبانو له سویلي او ختیځو ولایتونو څخه د لرګیو په انتقال بندیز ولګوه. ډېر شمېر کورنۍ چې د لرګیو او ډبرو سکرو د اخیستنو توان نه لري د خپلو خونو د ګرمولو لپاره اړ دي چې ربړي کی او لزړو ټایرونو څخه هغه چې ډیر لوګي تولیدوي ګټه واخلي. د ملګرو ملتونو پرختي پروګرام یو ډی پی تازه ویلي لاتیا سل نه ډیر افغانان لا هم باورې برېښنا ته لاسرسی نه لدی چې لامل یې د دوی روغتیا خوندیتوب او چاپیریال ګواخي. دغه پروګرام په یک شنبه د نومبر په نهم په خپل ایکسپانه لیکلی چې ډیرې کورنۍ د خپل ورځنی او اړتیاو د پوره کولو لپاره د لرګیو په ځای له خاشاک کار اخلي چې د چاپیریال د خرابېدو لامل کیږي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د پکتیا او پکتیکا ولایتو سیدونکو غواړي چې د دغو دواړو ولایتو ترمنځ سړک د جوړولو کارونه چټک شي. دوی زیاتوي کچیر د دې لارې د جوړولو کارونه بشپړ شي نه یوازې د سیموالو ټولنیز او روغتیایي ستونزې به ورسره حل شي بلکې په دې سره به د یادو سیمو سوداګري هم وغوړېږي. د خوست پکتیا او لوګر اوسیدونکو ته غزنی کندهار او هرات د لارې د نورو هغو په پرتله لنډه او اقتصادي ده او څلور میاشتې مخکې د اساسي جوړولو کارونه هم پیل شوي. جزئیات د نجیب الله خیل پر رپورټ کې.
د پکتیا او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د زرمت او خرن ترمنځ د سړک د جوړولو او پخولو د کارونو په بهیر کې د چټکوالی راشي. دوی زیاتوي یا د سیمې ژمی کې سخت ساړه لري او تر ډیره مودې پکې رغنیزې چارې نشي کېدلی. یو تنځایی اوسیدونکو امیر خان مشال راډیو ته وویل
دغه سړک چې په خرن سره تر ګرځې دي پورې غځېدلی دی او چارې اوس شروع شوي دي جوړېدلو. نو واقعیا چې زه ډېر ورته خوښ یم. د دې سره زمونږ کاروبار او د نورو تجارانو کاروبارونه هم اسانتیا ورته رامنځته کوي ځکه دوی خپل مال زیاتره په کم وخت کې لیږلی شي او رالیږلی شي. دا سړک په پخوا کالو کې ډېر وران و او اوس چې چارې پیل شوي خو د دولت هم هیله ده چې دا سړک باندې زر تر زره خپل کار خلاص کړي ځکه ژمی را روان دی. نو په ژمی کې بیا دا کارونه نه کیږي او درېږي.
ځایي اوسیدونکي زیاتوي د پکتیا مرکز خرنې څخه تر غزنی او کته لوري ته بیا تر ګردېزه لاره ډېره خرابه ده او د دوی ډېری اړتیاوې ورپورې تړلې دي. یو بل ځایي اوسیدونکي موسی خان وویل
د غزنی سړک چې دا خراب ده، د خلکو تګ راتګ نشي کېدای. دا سړک ډېر مهم دی، موږ خلک غواړي تر کابله ګرځي د پوری بلار چې مریضان یې ډېر مهم ده، ورته د کابل ته تګ موږ یوازې دغه سړک څخه کار اخیستی.
ځایي اوسیدونکي زیاتوي که چیرې د مرکز خرنی او ګردیز ترمنځ سړکونو کارونه بشپړ شي، دوی ته به نږدې ولایتونو ته په تګ راتګ کې اسانتیاوې پیدا شي. د مرکز خرنی اوسیدونکي دولت ویل
الله پاک داس مهرباني دو دغه دومره سنولای روالي چې بس ګرځي دغه په څلور پنځه شپږ ګڼه مزل وي دا څو هغه چې په نیم ساعت کې بچ خای وي دا سړک چې جوړ شي ګرځي ته مطلب کوبل ته ارزي ته مطلب خسته د رسنولای جوړ کو په هر ترتیب ولې ساز کمرې زونه به کابل مطلب مرغټ میټر به وړو میټر به خي د رسنولای جوړ شي.
بلور ته د پکتیکا د ټولګټو چارو مسؤلین وایي چې په کارونو کې نه یوازې ځنډ نه دی شوی، بلکې په ټاکلي وخت په دې سړک د پخولو کار چې اوله برخه مرکز خرن او میټاخان ولسوالي ده سرته ورسیږي. د ټولګټو رئیس مولوی اکبر وویل د میټاخان څخه د پکتیا تر زرمت ولسوالۍ د سړک جوړول بیا د راتلونکي کال په پلان کې دي.
په اول لاټ کې له ټاخان تر مرکز خرنې پورې به اسفالت انشاءالله شروع دی دغه او خلاصېږي به، او په آینده کې په روان کال کې اطمینان دی انشاءالله چې په ټاکلي وخت به تر زرمت ولسوالۍ پورې دا سړک جوړیږي په ښه کیفیت باندې.
یاد دی وی د پکتیا څخه د زرمت او خرنې په مسیر غزنی، کندهار او هرات ته شته لاره پخوانۍ ده، او ځینې برخې په تیرو شلو کلونو کې پخې شوي خو د وخت په تیرېدو یا خرابې شوي او یا ځینې برخې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله نه دي پخې شوي. د هرات له اسلام قلعه او ترغونډۍ او د کندهار له ویج څخه خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو ته ډیری تازه میوې، خوراکي توکي، پټرول، ډیزل، ګاز او کانتینري موټر په همدې لاره وړل کیږي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو له کره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د مصر ستر موزیم
ازادی رادیو ته غوږی است. اوس هم د مصر د ستر موزیم په ارتباط تاسو یو ریپورت لرو. د مصر د ستر موزیم پرانیستنه د ځینو په باور د یوې پیړۍ په ترڅ کې د نړۍ تر ټولو ستره فرهنګي پیښه ده. په دې موزیم کې څومره لرغوني آثار په څه ډول خوندي شوي دي؟ جزئیات به له احمد شیبر واورو.
د مصر ستر موزیم په عربي ژبه المتحف المصري الکبیر د نومبر په لومړۍ نیټه د مصر په پلازمینه قاهره کې د جیزه په سیمه کې پرانیستل شو. دې موزیم ته شاوخوا 500 هکتار ځمکه ځانګړې شوې ده او پر جوړېدو یې څه باندې $1 میلیارډ لګېدلی. موزیم ودانۍ داسې جوړه شوې ده چې له ځینو کړکیو څخه د جیزه احرام نښکاري. د موزیم د لوی دروازې په خوله کې د دوهم رامسیس دنګه مجسمه ولاړه ده چې څه باندې 3200 کاله پخوانۍ ده. د موزیم ټکټ آنلاین خرڅېږي. دننه پکې ویډیوګانې او انیمیشنونه هر لور تر سترګو کیږي. د موبایل اپلیکیشنونه هم شته چې د موزیم لیدونکو ته لارښوونې پکې کوي. د آثارو د ساتنې لپاره له یو ډول کڅوړو استفاده کیږي چې رطوبت د هوا فشار او رڼا کنټرولوي چې لرغوني آثار زیانمن نشي. د دې موزیم د ټولو آثارو د لیدو لپاره 4-5 ساعته وخت پکار دی. د مصر په ستر موزیم کې د اوس لپاره د مصر د وزر کلن تاریخ تر 1,00,000 لرغوني آثار نندارې ته ایښودل شوي دي. ځینې لرغوني آثار لکه د توت عنخ آمون له مقبرې د تیری وی پیړی په ترس کې تر لاسه شوی آثار چې په خوا د مصر په مختلفو ځایونو کې ساتل کېدل دلته یو ځای ننداری ته ایښودل شوی دی. د مصر په ستر موزیم کې د نورو ډیرو آثارو د ځای پر ځای کېدو لپاره ځایونه شته، او لرغون پوهان په دې باور دي چې د مصر د ټولو لرغونو آثارو د کشف لپاره لا هم پیړی پیړی وخت ته اړتیا شته چې رابرسېږي.
Thank you.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا آزادۍ راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دي بل حقوق دي
کاوه په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د آزادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
سلام و خسته نباشید، با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید و خبرها. وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که در گفتگوهای استانبول پاکستان خواستهای را مطرح کرد که غیر واقعی و غیر عملی بودند. حافظ ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز دوشنبه 20 عقرب در صفحه اکس توییتر سابق نوشته است که این را دکتر محمد نعیم معین این وزارت در دیدارش با مقامهای سفارتهای مقیم در کابل بیان داشته است. معین وزارت خارجه طالبان گفته است که نسبت دادن تمام مشکلات امنیتی پاکستان به افغانستان به این معناست که حلقات خاص در داخل اردوی پاکستان نمیخواهند مسائل میان دو کشور از راه مذاکره حل شود. به گفته معین وزارت خارجه طالبان، برخورد غیر مسئولانه و عدم همکاری هیئت پاکستانی باعث شد که همه تلاش‌های میانجیگران مذاکرات به نتیجه نرسد. او تأکید کرده است هرگاه جانب پاکستان حسن نیت خود را در مذاکرات نشان دهد و درخواست‌های خود معقولیت و واقع‌بینی را در نظر گیرد، حکومت طالبان آماده است تا از راه دیپلماسی و تفاهم مسئله را حل کند. دور سوم گفتگوها بین هیئت‌های طالبان و پاکستان که به تاریخ‌های 6 و 7 نوامبر در ترکیه برگزار شد، به نتیجه پایان یافت و دو طرف یک دیگر را مقصر دانستند. پاکستان مدعی است که تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان تحت کنترل طالبان پناهگاه‌های امن دارد و از آنجا حملات را در پاکستان سازماندهی می کند. اما حکومت طالبان با رد این ادعا می گوید که TTP مسئله داخلی پاکستان است و با آنان ربط ندارد. عراقی ها امروز سه‌شنبه 11 نوامبر برای انتخابات پارلمان جدید به پای صندوق های رای می روند. این ششمین انتخابات از زمان سرنگونی صدام حسین دیکتاتور عراق در سال 2003 به دست ائتلاف بر رهبری امریکاست. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، بیش از 7740 نامزد که تقریبا 1/3 آنان را زنان تشکیل می‌دهند، برای به دست آوردن 329 کرسی پارلمان با هم رقابت می‌کنند. بیش از 21 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند، اما بیم آن می‌رود که میزان مشارکت از رقم 41% در سال 2021 که پایین‌ترین میزان تا کنون بوده کمتر شود. در این انتخابات قانون انتخاباتی قدیمی دوباره به اجرا در می‌آید، قانونی که بسیاری آن را به سود احزاب بزرگ می‌دانند. پارلمان عراق در سال 2023 این قانون را بازگرداند و سیستم پیشین را که پس از اعتراضات ضد دولتی در سال 2019 به وجود آمده بود و به نفع نامزدان مستقل عمل می‌کرد لغو کرد. در حالی که حدود 70 نامزد مستقل در انتخابات 2021 موفق به کسب کرسی شدند، تنها 75 نامزد مستقل در انتخابات روز سه‌شنبه رقابت می‌کنند. ناظران پیش‌بینی می‌کنند که رقابت اصلی میان نوری المالکی صدر اعظم سابق و محمد شیاع السودانی صدر اعظم فعلی عراق باشد. در انفجار یک موتر در دهلی نو 10 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر به گونه مرگبار زخمی شدند. این رویداد شام دوشنبه در منطقه پرجمعیت نزدیک به قلعه سرخ یا ردفورد رخ داده است. بر اساس گزارش ها یک موتر هیوندای منفجر شده و به موترها و مردم اطراف آن آسیب رسانده است. مقام های هندی گفتند که تحقیقات خود را در مورد این حادثه آغاز کردند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شبکه خبری BBC هشدار داده است که برای اعاده حیثیت خود خواستار 1 میلیارد دلار غرامت از این شبکه است. بی بی سی متهم شده است که سخنان دونالد ترامپ را پیش از رویداد یورش مردم به ساختمان کنگرس در جنوری سال 2021 به گونه نادرست ادیت کرده است. وکیلان ترامپ تا روز جمعه به بی بی سی مهلت دادند تا مستند منتشر شده از جمله کلیپ ویرایش شده را حذف کند، پوزش بخواهد و به خاطر زیان حیثیتی وارد شده بر رئیس جمهور غرامت مناسب بپردازد. در پی این جنجال رئیس عمومی بی بی سی و رئیس بخش نشرات این شبکه روز گذشته استعفا دادند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری صبح رادیو آزادی خواهید شنید. برنامه جهانی غذا اعلام کرده که بسیاری از خانواده‌های بازگشت کننده از ایران و پاکستان در حال به افغانستان آمدند که مادران و کودکانشان از سوی تغذیه رنج می‌برند. شماری از بازگشت کنندگان و خانواده‌های دیگر نیز می‌گویند که در مراقبت از کودکان خود با مشکلات جدی مواجه هستند.
طفل اول زمانی که حامله بودم برفتم به کلینیک، گفتم شما باید تغذیه خوب داشته باشیم، چون همه وضع اقتصادی من خوب نبود، نتونستم زیاد به خود خلاصیدگی کنم.
شماره از دختران و زنان در ولایت هرات میگویند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان آنان را مجبور به پوشیدن چادری یا برقه کرده است.
خود من امروز صبح رفتم یک چادر بغره به 1200 افغانی خریدم، چون سر مرز ایران و طرف ایران میرم، سر هر چوک با اینا که امر به معروف یا با طالب های استاد باشم، چون بغره ندیشته بشی تا میکنه سر مطربون رم میتراشه و شفاخونه بدون بغره نمیگذاره، به ریاست نمیگذاره.
اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان میگوید که به دلیل بسته بودن مسیرها میان دو کشور، تاجران افغان متحمل صدها میلیون دلار زیان شدند. در گزارش‌های جهانی خواهید شنید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که گذشته دشوار احمد شر رئیس جمهور دولت انتقالی سوریه به عنوان یک جهادی میتواند در بازسازی سوریه به او کمک کند. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری صبح رادیو آزادی. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. برنامه جهانی غذا WFP اعلام کرده که بسیاری از خانواده های بازگشت کننده از ایران و پاکستان در حال به افغانستان آمدند که مادران و کودکانشان از سوی تغذیه رنج میبرند. این نهاد همچنان هشدار داده که وضعیت سوی تغذیه در افغانستان به ویژه میان زنان و کودکان رو به وخامت است. در این حال سازمان بین المللی امدادرسان نیز هشدار داده که این کشور با یکی از بدترین بحران‌های تغذیه‌ای جهان روبروست. شماری از بازگشت کنندگان و خانواده‌های دیگر نیز می‌گویند که در مراقبت از کودکان خود با مشکلات جدی مواجه هستند. توصیه‌های دکتران در زمینه و جزئیات بیشتر را در این گزارش همکارم بشنوید.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید بسیاری از خانواده هایی که به گونه اجباری از ایران و پاکستان بازگشتند همراه با مادران و کودکان دچار سوی تغذیه وارد افغانستان شدند. این نهاد دوشنبه در صفحه ایکس نوشته که با همکاری کشورها و نهادها در مراکز پذیرش و گذرگاه ها و همچنان از طریق خدمات تغذیه‌ای برای مادران و کودکان کمک های حیاتی در اختیار خانواده های آسیب پذیر قرار می دهد. بر اساس معلومات این اداره از آغاز سال جاری تا کنون بیش از 2.5 میلیون تن از این دو کشور به افغانستان بازگشتند. یک افغان که اخیراً از ایران به ولایت فاریاب بازگشته است و نخواست از او در گزارش نام برده شود، به رادیو آزادی گفت که در مراقبت از کودکانش با مشکلات جدی روبرو است.
غذای کافی بچه ما نداره، ما خونه نداریم، قربه گرسنگی بمیرن، نبردیم، پول نداریم که ببریم.
برنامه جهانی غذا WFP همچنان هشدار داده است که وضعیت سوی تغذیه در افغانستان به ویژه میان زنان و کودکان رو به وخامت است و با نزدیک شدن فصل زمستان خطر افزایش شدید سوی تغذیه وجود دارد. WFP میگوید برای نخستین بار در چند دهه گذشته ممکن است پاسخ کامل زمستانی در افغانستان ممکن نباشد. بحرانی که به گفته این نهاد قابل پیشگیری است و حمایت به موقع میتواند جان افغانها را نجات دهد. یک زن باشنده ولسوالی انجیل ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که مشکلات اقتصادی سبب شده که خودش و دو کودک زیر 5 سالش به سوی تغذیه مبتلا شوند.
طفل اول زمانی که حامله بودم برفتم به کلینیک گفتم شما باید تغذیه خوب داشته باشیم، چون هم وضع اقتصادی من خوب نبود، نتونستم زیاد به خود خلاصه بگی کنم. هم طفلک من سوی تغذیه شد و باز طفل دومم هم حالت پیش شد. به
شماره از دکتران میگویند که خانواده ها با استفاده از راهکارهای ساده و استفاده از منابع محلی میتوانند تا حد زیاد از مبتلا شدن کودکان و زنان به سوی تغذیه جلوگیری کنند. دکتر قاسم علی شهریار معالج امراض داخله و اطفال به رادیو آزادی گفت که همچنان برای مادران باردار و شیرده تابلت های آهن، فولیک اسید و برخی ویتامین ها توصیه می شود.
استفاده از منابع محلی که منجر به جلوگیری و وقایع از سوی تغذیه می شود، از جمله کشت سبزیجات، حبوبات و مرغداری که در اطراف وجود داره و همچنان بعضی خانه ها در خانه خود حیوانات پرورش می دهند، از اینا استفاده بکنند و همچنان بهبود حفظ الصحه، استفاده از آب پاک، شستن دست ها، اینا می تونه از امراض مختلف جلوگیری کنه.
در این حال نهاد ورد ویژن افغانستان سازمان بین المللی امدادرسان نیز هشدار داده است که این کشور با یکی از بدترین بحران‌های تغذیه جهان روبرو است و از نظر سوی تغذیه حاد کودکان در جهان رتبه 4 را دارد. این نهاد دوشنبه 10 نوامبر در صفحه ایکس نوشته که حدود 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال و 1.2 میلیون زن باردار و شیرده در افغانستان به سوی تغذیه حاد مبتلا هستند، در حالی که حمایت‌ها برای خدمات کاهش یافتند. در ادامه آمده که 305 مرکز تغذیه به دلیل محدودیت بودجه در این کشور بسته شدند و بودجه فعلی تنها پاسخگوی 30% نیازها است. این نهاد و سایر نهادهای امدادرسان از جمله برنامه جهانی غذا، سازمان خوراک و زراعت ملل متحد و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد از جامعه جهانی خواستند که هرچی زودتر اقدام کند. ورد ویژن تاکید کرده است که کودکان گرسنه و دچار سوء تغذیه نمیتوانند منتظر بمانند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از دختران و زنان در ولایت هرات می‌گویند که اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در این ولایت آنان را مجبور به پوشیدن برقه یا چادری کرده است. آنان به رادیو آزادی گفتند که با وجود رعایت کامل حجاب اسلامی، طالبان به زنان و دختران در هرات دستور دادند که بدون برقه اجازه رفتن به شفاخانه ها، ادارات دولتی و حتی بیرون شدن از خانه را ندارند. اما مقام های طالبان اجباری شدن پوشیدن برقه یا چادری را رد کرده و میگویند که نه تنها در هرات بلکه در سراسر افغانستان زنان باید حجاب اسلامی را رعایت کنند. شماری از نهادهای بین المللی نیز در این باره ابراز نگرانی کردند. بیشتر در گزارش همکارم.
به این شرایط سال 2000 چادر بغره پوشیدن از مرگم بتره.
زن 45 ساله از باشندگان ولایت هرات میگوید از حدود یک هفته به ویژه دو روز اخیر زنان و دختران در این ولایت مجبور به پوشیدن چادری شدند. این زن که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
خود من امروز صبح رفتم یک چادر بغره به 1200 افغانی خریدم، چون سرمرز ایران و طرف ایران میرم سر هر چوک پایینا که امر به معروف یا با طالب ایستاد باشم، چون بغره ندیشته بشی تا میکنه سر متربون را میتراشه، به شفاخونه بدون بغره نمیگذاره، به ریاست نمیگذاره. تیکندارا فروشگاه گفته که هیچ خانمی بدون بغره با چادر بغره نمانه، مکتب خانم ها بدون چادر بغره نباید بیای، شاگردا نباید بیای.
دختر دیگری از این ولایت که او نیز نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت این تصمیم طالبان آنان را با مشکلات زیادی روبرو کرده است.
به این مدت چند روز که میشه اینا زیاد می فشار میارن سر زنا که باید شما بغره بکشین، حتی می بازار هرات که هست که می مردم برای خرید میرن اونجا که وقتی که میرن استاد هستن و هر زنی که که با حجاب باشه او را میگن که تو باید بری حتما امیال چادر بخری و بپوشی.
زن 53 ساله از باشندگان هرات نیز ادعا میکند که پس از تصمیم طالبان مبنی بر اجباری شدن پوشیدن برقع، نه تنها در سطح ولایت بلکه حتی در شفاخانه ها و ادارات دولتی به زنانی که چادری ندارند اجازه ورود داده نمیشود. او میگوید خودش و شماره از زنان دیگر به دلیل نداشتن چادری هدف رفتارهای خشونت آمیز لفظی و فیزیکی ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان قرار گرفتند.
شش روز همه قدر میشه که زیاد قویدات بی اندازه سر مردم آوردن. دانش شفاخانه ساده هم نکسر میمانند که داخل شه بدون بقره و نمیگذارن که کسی بیرون شه. حتی خود پرسونل شفاخانه به می مشکل دوچاره که ساعتا یا داخل شفاخانه مانده بودن که میگفتن با فامیلا خود زنگ بزنین که به شما بقره بیارن، شما بقره بپوشین بعدن بیرون شین.
مقام های طالبان در هرات و سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان با پرسش های رادیو آزادی در مورد این شکایت ها و ادعاها پاسخ ندادند. سیف الاسلام خیبر اما روز یکشنبه 9 نوامبر در پیام صوتی به رسانه ها مسئله اجباری شدن پوشیدن چادری را رد کرده، گفته که نه تنها در هرات بلکه در سراسر افغانستان زنان و دختران مکلف بر رعایت حجاب اسلامی هستند. سازمان دکتران بدون سرحد نیز روز یکشنبه 9 نوامبر در صفحه ایکس خود نوشت که از تاریخ 5 نوامبر محدودیت های محلی در ولایت هرات وضع شده که بر اساس آن بیماران زن، همراهان و کارمندان صحی زن مکلفند برای ورود به مراکز درمانی از جمله شفاخانه حوزوی هرات چادری بپوشند. این سازمان به نقل از سارا شاتو یکی از مدیرانش نوشته است که این محدودیت ها زندگی زنان را بیش از پیش دشوار ساخته و دسترسی آنان به خدمات صحی را محدود کرده است. سازمان دکتران بدون سرحد در ادامه با ابراز نگرانی گفته که در نتیجه این محدودیت های تازه در دو روز گذشته مراجعه بیماران زن در بخش عاجل شفاخانه ولایتی هرات 28% کاهش یافته است. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان به تاریخ 7 ثور 1401 در فرمان از وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان خواست که حجاب را به صورت اجباری بر زنان عملی کند و تاکید کرده بود که زنان تا حد امکان در خانه بمانند. در آن فرمان آمده بود که زنان باید در اماکن عمومی چهره‌های خود را بپوشانند، بدون ضرورت از خانه بیرون نشوند و در صورت سرپیچی سرپرست خانواده مجازات خواهد شد. از آن زمان تا کنون این فرمان و اجرای آن در داخل و خارج از افغانستان با واکنش‌های گسترده همراه بوده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هسته. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که به دلیل بسته بودن گذرگاه ها میان دو کشور تاجران افغان متحمل صدها میلیون دلار زیان شدند. اما پیش از آن نگاه میاندازیم به تحولات جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که گذشته دشوار احمد شر به عنوان یک جهادی میتواند در بازسازی سوریه به او کمک کند. ترامپ احمد شر را رهبر نیرومند و توانا خوانده و گفته است که در کاخ سفید با او گفتگوهای سازنده انجام داده است. او افزوده است:
Well, I've had an agreement with him. He's a very strong leader. He comes from a very tough place and he's a tough guy.
من با او به توافق رسیدم. او یک رهبر بسیار قدرتمند است. او از منطقه بسیار سخت آمده و مرد سرسخت است. من او را دوست دارم. من با او موافقم. رئیس جمهور جدید سوریه. و ما برای موفقیت سوریه هر کار را بتوانیم انجام خواهیم داد، زیرا سوریه بخشی از خاورمیانه است. اما اکنون ما در خاورمیانه صلح داریم. این نخستین بار است، اگر کسی به یاد داشته باشد، که چنین چیزی رخ داده است. رسانه ها برای دیدار ترامپ با شر به کاخ سفید دعوت نشده بودند، اما پس از این دیدار آقای ترامپ به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد. احمد شر رئیس جمهور حکومت انتقالی سوریه که نیروهای مسلحش در اواخر سال گذشته بشار اسد حاکم دیرینه سوریه را از قدرت برکنار کردند، نخستین رهبر سوری است که به کاخ سفید رفت. اما سفر تاریخی احمد شر 43 ساله به کاخ سفید تنها چند روز پس از آن انجام شد که واشنگتن نام او را از فهرست تروریسم حذف کرد. گروه شر هیئت تحریر شام در گذشته با القاعده ارتباط داشت.
بیشتر از خبر.
اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که به دلیل بسته بودن گذرگاه‌ها میان دو کشور، تاجران افغان متحمل صدها میلیون دلار زیان شدند. خانجان الکوزای رئیس این اتاق بر رادیو آزادی گفت که این وضعیت باعث نگرانی شدید تاجران هر دو طرف شده و هر روز میزان خسارات افزایش می‌یابد. در همین حال شماری از رسانه‌های پاکستانی به نقل از مقام‌های پاکستان گفتند که تاجران هر دو طرف در 24 روز نخست مسدود شدن راه‌ها 200 میلیون دلار زیان کردند. گذرگاه‌ها و راه‌های تجارتی میان افغانستان و پاکستان از جمله تورخم و اسپین بولدک چمن بعد تاریخ 11 اکتبر پس از درگیری‌های شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورن به صورت یکجانبه مسدود شد و همچنان مسدود مانده است. بیشتر در گزارش همکارم.
مسدود ماندن تمامی مسیرهای پاکستان و افغانستان در امتداد خط دیورن صدها میلیون دلار به تاجران زیان وارد کرده است. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که با مسدود ماندن این مسیرها تنها به تاجران افغان دست کم 100 میلیون دلار زیان رسیده است. خانجان الکوزای رئیس این اتاق روز دوشنبه 10 نوامبر به رادیو آزادی گفت که به دلیل بسته شدن این مسیرها حدود 500 کانتینر میوه تازه فاسد شده و هم اکنون دست کم 3000 کانتینر اموال تاجران افغان در بندر کراچی گیر مانده است که روزانه والای هر کانتینر تا 100 دلار مصرف می آید.
در دیر بد آوازده دویتم تاوانده منگتم تاوانده.
وی می گوید این بسیار یک وضعیت بد است. این برای ما هم تاوان است و برای آنها هم تاوان است. ما روی راه های بدیل فکر کردیم. همین حالا اموال ما از راه های ایران و آسیای مرکزی می آید و یک چیز صادرات هم داریم. اما آنگونه که از راه پاکستان ارزان و با سهولت ترانزیت و صادرات می کردیم آنگونه نیست. بلکه یک مدت وقت را می گیرد. اما راه بدیل وجود دارد. ما فعلا روی دهلیزهای هوایی نیست فکر می کنیم.
بدیل لارشتا. پاوایی کوریدورم کار کیگیو و بدیل لارو.
بر اساس معلومات اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان روزانه حدود 2000 موتر تجارتی بین دو کشور رفت آمد می کردند که حجم تجاری ماهانه آن به 200 میلیون دلار می رسد. اما اکنون همه چیز به بن بست مواجه شده است. مسئولان این اتاق میگن که با بسته بودن این راه های مواصلاتی رانندگان و هزاران کارگر در این مسیرها نیز کاروبارشان را از دست دادند. در همین حال شمار از رسانه های پاکستانی با نقل از مقام های این کشور گزارش دادند که در 24 روز اول بسته شدن این راه ها تاجران دو طرف 200 میلیون دلار زیان دیدند. دنیشن روزنامه پاکستانی در گزارش گفته است که تمامی انواع تجارت میان پاکستان و آسیای میانه نیز متوقف شده و در نتیجه آن روزانه میلیون ها دلار زیان وارد می شود. در گزارش آمده است که پاکستان به طور ماهانه با افغانستان به ارزش 150 میلیون دلار واردات و 60 میلیون صادرات داشت. در همین حال برخی از تاجران دو طرف میگویند که بسته شدن این مسیرها خسارات انگفته را با آنان وارد کرده و تاکید دارند که پاکستان باید تجارت و سیاست را از هم جدا کند. حاجی محمد یکی از تاجران میوه تازه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی پاکستان را متهم کرد که همساله هنگام رسیدن فصل میوه تازه افغانستان مسیر تورخم را به بهانه‌های مختلف مسدود میکند که از این ناحیه خسارات انگفت مالی به تاجران، باغداران و دهقانان افغان وارد میشود.
80% خساره افغانستان است به خاطر از اینکه موضوع رفع حاصل و مردم افغانستان است. انار، انگور، سیب یا مکمل موند از افغانستان. ما خود که جای بازار هم نداریم بگان بازار دیگر بازار دیگم که داشتیم هندوستان نور هم بند کردینه. این متضرر زیاد که شده اینجا قصدن بند میکنه که باش دیم سر اقتصاد ما شما ضربه بخورن.
حاجی صدیق افریدی یک تن از تاجران خیبر پختونخوا در آن سوی خط دیورن بر رادیو آزادی گفت
دین خوزمونگا دیر غط نقصان و شوزمونگا
وای می گوید برای ما ضرر بزرگ رسیده است. موترهای ما متوقف مانده بود. دوباره برگشت دادیم به خاطر که هیچ راه نبود. برای تاجران این طرف و آن طرف و کاروباریان تاوان بزرگ رسیده است. از وقتی که راه مسدود است حدود 60 لک روپیه در یک ماه برایم تاوان رسیده است. سیاست از تجارت باید جدا شود و نباید دروازه به این شکل مسدود شود.
پدی شکل و دروازه و نتړل شي.
گذرگاه ها و مسیرهای تجاری میان افغانستان و پاکستان از جمله تورخم و اسپین بولدک چمن به تاریخ 11 اکتبر پس از درگیری های شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورن به صورت یک جانبه مسدود شد. یک روز پیش از این درگیری ها جت های پاکستانی در کابل و پکتیکا هم حملات هوایی انجام داده بودند که در پایان حکومت طالبان بر پسته های پاکستان در امتداد خط دیورند حمله کرد و هر دو طرف مدعی شدند که بر یکدیگر تلفات سنگین وارد کردند. هرچند نمایندگان هر دو طرف دست کم سه بار به هدف حل اختلافات و بهبود اوضاع در دوحه و استانبول دیدار و گفتگو کردند، اما وضعیت هنوز عادی نشده است. در حال حاضر گذرگاه ترخم و اسپین بولدک چمن تنها برای بازگشت پناهجویان افغان از پاکستان باز هستند، اما هیچ گونه داد و ستد تجاری یا عبور افراد از افغانستان به آن سوی مرز اجازه داده نمی شود. حکومت پاکستان مدت پیش به صورت رسمی اعلام کرد که برای آنان امنیت شهروندانشان در اولویت قرار دارد و این گذرگاه ها تا زمانی بسته خواهند ماند که با طالبان به توافق نرسند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در 31 اکتبر در مصاحبه با تلویزیون پاکستانی خیبر نیوز گفت که حکومت پاکستان بارها به آنها اطمینان داده بود که گذرگاه ها میان دو کشور در هنگام بروز هر گونه مسائل سیاسی بسته نخواهد شد، اما با گفته او پاکستان به این تعهدات خود عمل نکرده و همین امر باعث ایجاد فضای بی‌اعتمادی شده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا افتاد خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
با سرد شدن هوا و نزدیک شدن فصل زمستان در افغانستان، شماری از باشندگان شهر کابل از بلند رفتن نرخ مواد سوخت و ویژه چوب و زغال شکایت دارند. آنان دیروز به رادیو آزادی گفتند که به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی نمی توانند برای زمستان آمادگی گرفته و چوب و زغال بخرند. شماری از چوب فروشان در شهر کابل نیز تایید می کنند که بهای چوب و زغال در مقایسه با سالهای گذشته افزایش یافته. بیشتر در گزارش همکارم.
مصور باشنده نای هشتم شهر کابل که دکان پرزفروشی دارد و سرپرست یک خانواده 8 نفر است، میگوید به دلیل ناتوانی مالی تا کنون برای زمستان آمادگی نگرفته است. او روز دوشنبه 19 اقرب به رادیو آزادی گفت که امسال کارش رونق ندارد و از سوی دیگر نرخ مواد سوخت نیز بلند است.
کاروبار بسیار خراب است، روزگار مردم بسیار خراب است. اصلا خودم سوال تا دیگر اصلا کار نمی کنم. بسیار نان ببرم ترکاری ببرم چوبه های چوبم تا بار نگرفته میشه. هوای اقصمستانم هوای سرد است، یک روز چوب است 13 است و بسیار مشکلات زیاده.
محبوبه زن دارای معلولیت و سرپرست خانواده 3 نفره در ولسوالی بگرامی کابل نیز شکایت مشابه دارد و میگوید به دلیل نداشتن درآمد امسال توان تهیه چوب و زغال برای زمستان را نخواهد داشت.
امسال چوب بلو در خروار 12,000 شده، چون ما آدم غریب هستیم، توان ما نمیچ است، از زغال و عزل قیاس بلند رفته، توان خریدن نداریم، توجه دولت ما نداره که کل روز و روز بلند شده میره. من خودم شخصا یک میوب هستم، کار کردن نمیتونم، پیسه دار خونه میره میخرب، غریب پایمال میشه. هنوز در زمستان است، ما عقرب است هنوز که چون زمستان به جای مانده که رقم مواد سوختی بلند است.
باشنده های کابل میگویند که به دلیل نبود برق دوامدار و وسایل گرم کننده ثابت مجبور به خرید چوب و یا زغال سنگ میشوند، اما هزینه بالای این مواد فراتر از ظرفیت مالی آنها است. قاری واسی الله رئیس نشرات شهروالی کابل تحت اداره طالبان از ارائه پاسخ به پرسش های رادیو آزادی درباره چگونگی کنترل نرخ چوب در شهر کابل خودداری کرد. برخی از فروشنده های چوب و زغال تایید می کنند که بهای چوب بلوط و ارچه و زغال سنگ در دو سال اخیر افزایش یافته است. اجمل یکی از چوب فروشان شهر کابل به رادیو آزادی گفت
فعلا یک بار چوب به بازار به 11,000 افغانی فروش میشه، چوب پوزدار بلوط و چوب بپوز به خروار 12,000-12,300 افغانی به فروش میرسه. اگر چوب کنه رهین امارات اسلامی اگر امیر اعلا بکنه ان شاء الله تعالی چوب احتمال داره که پس ده 8,000-8,500 برسه. مردم با وقت توان خرید ندارن، فعلا مردم بسیار بیچاره و غریب است، کار نیست.
بالای فروشات ما 100% تاثیرات خود انداختن،
در 3 روز دو روز بعضی کسایی هست که دسلاف نمیکنن، نقلن یک سرچوب نمیفروشن، این همیه کلش خسارات است.
او افزود که بهای زغال سنگ نیز با دلیل مزدود بودن مسیر سالنگ ها که از راه کوتل شبر وارد کابل می شود، با دلیل طولانی بودن راه و بلند بودن کرایه موتر، یک تن بین 12 تا 13 هزار افغانی به فروش می رسد. برخی از باشنده های کابل به رادیو آزادی گفتند که یک ماه قبل یک خروار چوب بلوط را بین 10 تا 10500 افغانی خریداری کردند. هرچند در دوره جمهوریت و سالهای نخست حاکمیت طالبان بهای یک خروار چوب بلوط و ارچه بین 7 تا 8000 افغانی به فروش می رسید، اما سال گذشته به دلیل آنچه ممانعت واردات چوب از ولایت های جنوبی و شرقی افغانستان از سوی حکومت طالبان خوانده شد، بهای یک خروار چوب تا 14000 افغانی افزایش یافت. با این حال بیشتر خانواده های فقیر و نادار که توان خرید چوب و زغال سنگ را ندارند، مجبور می شوند خانه هایشان را با ساختاندن اشیای دودزا مانند رابر، پلاستیک، تایر و لباس های کهنه گرم کنند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP با تازگی گفته است که بیش از 80% مردم افغانستان هنوز به برق قابل اعتماد دسترسی ندارند و این کمبود صحت، مسئولیت و محیط زیست را تهدید می کند. این نهاد روز یک شنبه 9 نوامبر در صفحه ایکس خود نوشته که بسیاری از خانواده ها برای رفع نیازهای روزمره خود به هیزم متکیند که استفاده گسترده از آن با تخریب محیط زیست دامن می زند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.